السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د هندوانو پر ګردوارې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې د بریدګرو په مړینې سره نن سهارنی برید هم پای ته ورسید. ښاغلي ټکور وویل چې بریدګرو ګردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول. هغه زیاته کړه چې وسلوالو غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حملې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. جرمنی ډیپلومات مارک سپوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوسمهال په موقتي ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشرې کاناډایی ډیپلومات د برلاینز خپله دنده پریښې ده. کاناډایي چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو شمیر څه باندې 16,000 ته رسیدلی چې د هیواد ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې پرون جمعه 314 تنه نور افغان کډوال له پاکستان څخه د کاناډا وانکوور ښار ته ورسېدل. فریزر ویلي د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځي ماموریت سره یې مرسته کړې. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر ویلي چې په ګډه کار کوي څو د دغو کډوالو اړتیاوې ورپوره کړي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد پوځ لا هم په ختیځ ښار سیویرو دونیتسک کې د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت کوي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اونۍ راهیسې په دې ښار کې جګړې روانې دي او روسي ځواکونه د سیویرسکي دونیتس سیند پر سر پر بله غاړه پر پراته ښار لیسیچانسک هم درنې بمبارۍ کوي. د اوکراین پوځ نن وویل چې د دوی د پوځي ځواکونو پر مرکزونو او ملکي تاسیساتو په دوامدار ډول د توپونو او راکټ لانچرو ډزې کیږي. او د برتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او ورځني استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان وکړ چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو د اوکراین جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي چې دا خار د شمال لخوا کلابند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د برتانیا، فرانسې او جرمني په ګډون د اروپا د څو هیوادونو مشران په تیرو دوو ورځو کې کیف ته تللي وو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13.5، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.5، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.1، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.5.
رسره اوسه قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د کابل د باغ بالا سیمه پر ګوردواره برید او د افغان سکانو اندېښنې. د طالبانو لخوا د بشپړ امنیت له ادعاو سره سره ولې لا هم دا ډول حملې کیږي؟
د طالبانو یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي، یو اساسي وظیفه یې د خلکو د امنیت تامین ده.
په کندهار کې د طالبانو تبلیغاتي پوسټرونو چې به حجاب خځې له حیواناتو سره تشبیه کوي غبرګونونه پرولي. د پښتو ادب لوی لیکوال او د ولسی ادبیاتو څېړونکی سیال کاکړ له اوږدې ناروغۍ وروسته پور پرې کړ.
د قلمي نسخه اوس په ارګ کې خوندي دي، د ارګ په آرشیف کې، او د دوه کتابتون چې دی هغه د افغانستان په علومو اکاډمي کې خوندي دي، خلک ترې استفاده کوي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستی حال درکوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته ملګرو ملتونو د کابل په کارته پروان سیمه کې د سګانو پر ګردواري بریت په کلکه غندلای او ټینګار کړی چې مذهبي لګکی باید خوندي وي. اروپای ټولنې، د هند بهرنیو چارو وزارت، ګڼو پخوانیو افغان سیاستوالو او خلکو په کابل کې دا بریت غندلای دی. د کارته پروان پر ګردواري په بریت کې یو سکه او د طالبانو یو عسکر وژل شوی او وطن نور ټپیان دي. صفی الله ستانکزی د دې بریت په اړه راپورته شوی غبرګونونه سره راټول کړي او جزئیات اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په یو ټویټ کې ویلي، د سکانو په عبادت ځای باندې برید چې یو شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې په کلکه غندي. یوناما زیاته کړې، په ملکیانو باندې بریدونه سمدستي باید ودرېږي. د ملګرو ملتونو استازولۍ د سکانو او نورو مذهبي لګکیو لکه هزارو او صوفیانو په ځاني خوندیتوب باندې هم ټینګار کړی دی. اخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د کابل د سکانو په ګردواري باندې د بریت په غبرګون ویلي چې په ملکیانو باندې حمله باید ودرېږي او د مذهبي لګکیو په شمول د ټولو خلکو حقونه تامین شي. د راپورونو له مخې بریت چې د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو په ګردواري وشو، لږ تر لږه پکې دوه کسان ووژل شول او نور ټپي شول. طالبانو تایید کړي چې د دوی یو عسکر هم په وژل شو کې شامل دی، خو بریدګر یې له منځه وړي او اوس سیمه کې امن ټینګ دی. د افغانستان پر سکانو او هندوانو تر دې مخکې هم سخت خونړي بریدونه شوي چې له امله یې د دې مذهبي لګکۍ ګڼې کورنۍ د هندوستان په شمول د نړۍ ځینو هیوادونو ته کډه شوي. د راپورونو له مخې دمګړی د هغو سکانو شمیر چې په افغانستان کې پاتې دي 200 تنه یاد شوی. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم جی شنکر ویلي، د کارته پروان په ګوردواري بزدلانه برید باید د ټولو لخوا په کلکه وغندل شي. هغه زیاته کړې، موږ ته لومړیتوب د سکانو او هندوانو خوندیتوب دی او وضعیت له نږدې څارو. اخوا په تیر جمهوري نظام کې د سنا جرګې غړي انارکلی هنریار په ټویټر باندې څو بیانونه ورکړي او په یوه کې پاکستان تورن کړی چې د دې برید تر شا لاس لري او ادعا یې کړې چې لري نه د پاکستان او ملاتړ یې دا برید کړی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یوه اعلامیه کې د سکانو په عبادت ځای باندې برید غندلی او په افغانستان کې مذهبي لګکیو ته په متوجه ګواښونو اندېښنه ښودلې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هم د کابل په کارته پروان ګوردواري باندې برید په کلکه غندلی او ټینګار یې کړی چې د دایمي سولې او ثبات د راتلو لپاره د ملي مبحث پیل ته اړتیا ده. د افغانستان یو بل سیاستوال د ملي مصالحې د منحل شوي شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله ویلي، د سکانو پر عبادت ځای نازوان مردانه برید په کلکه غندي. هغه زیاته کړې، په دې سختو حالاتو کې د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وایي. د کابل د شنبې د ورځې د برید په اړه هم د پخواني نظام د ولسمشر مرستیال امرالله صالح په یو لړ ټویټونو کې په حقاني شبکه په برید کې ګرامه بللی او ویلي دي، داسې یو حال کې چې د ISI له ملاتړ برخمن حقانی شبکه په کابل واکمنه ده او د لشکر طیبه او جیش په څیر ډلې آزاده ګرځي، د پیښې د منصفانه څېړنې تمه نشي کېدی. طالبان که څه هم ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې امن راوستی، خو مذهبي لګکۍ په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو شاهدې پاتې شوي. سکان له دې زیانګالو ټولنو دي چې په تیرو کلونو کې په کرار اسانه ده اخیستې. تر ټولو خونړۍ حمله د کابل په زاړه ښار کې د سکانو په یو مرکزي ګوردواري باندې د 2000 کال د مارچ په 15 وشوه، چې پکې لږ تر لږه زیوشتنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. داعش یا اسلامي دولت ډلې د غبرید مسولیت اخیسته او خود تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقانی شبکه د ورته بریدونو تر شا ګرامه بللې و.
په افغانستان کې پر لګکیو حمله یو شمیر افغان سکان اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د لګکیو په پلمه لکلونو رئیس زپل شوی او لهم زپل کیږي. افغان سکان او هندوان چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي وایي ټول ژوند په ویر کې تیروي.
نریندر سنگ خالصا چې لکلونو راهیسی په افغانستان کې ژوند کړی او پر دوی د یو بریټ پر مهال خپل پلار هم وزل سوای، نن شنبه د کابل کارته پروان سیمه کې د دوی پر یو درمسال بریټي اندېخنی تر بل هر وخت زیاتې کړې دي. نریندر سنگ خالصا چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي هم و، ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لکلونو راهیسی په دغه هیواد کې ځپل سوی او لا هم ځپل کیږي.
غریب خلک یو، خپل هغه کاروبار او تجارت کوو، نه کوم دوی سره سیاسي اړیکه مونږ لرو، کوم نور خبرې لرو، مګر هم بدبختانه سي مونږ باندې دا ظالمانه حمله کیږي. دا درېیم ځل دی، څلورم ځل دی، او زمونږ درمسالو باندې مقدس ځایونه باندې. نو دا دشمن شوم اهداف دي چې په مونږ عملي کوي، مګر هم بدبختانه چې تر ننه پورې زمونږ خبره واونه اورېدل، نه کوم جهانی جهانی، نه کوم د افغانستان فیلیا
قبلی حکومت.
خغلی خالصه وای د همدې حمله او غواخونو لامل د دغلګکې سلګونه کورنۍ کډوالې تاړې چوي او اوس په افغانستان کې وازی 200 افغانان سکان پاتې دي چې په خبره غوي هم په ویره کې ژوند کوي. بل خو ځینی افغان سکان چې له هواده بهر سوي هم دي وای په افغانستان کې د نن نور خپلوان او سکانو د ژوند په اړه اندېښمن دي. شمی سنگ چې له تیر یو کال راهیسې د هند دهلی ته کډوال شوی، ازادي راډیو ته وویل چې تیر 2000 کال کې د کابل په شور بازار سیمه کې د دوی پر یو درمسال برید کې د کورنۍ غړي او خپلوان له لاسه ورکړل او بالاخره امنیتي ګواښونو اړ کړ چې افغانستان پرېږدي. شمی سنگ له نړیوالې ټولنې د دغو افغان لږکیو د ژوند د دایمي امن د تامینېدو لپاره د یوې حل لارې موندلو غوښتنه کوي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تیر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې یې درمسادونه، ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې، ماشومان او نارینه پکې په نښه او وزل سوي دي.
د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردواره له نننۍ حملې وروسته د افغان سکانو او هندوانو د اندېښنې په اړه راپور مو اورېده. دا موضوع مې د افغانستان په پخواني نظام کې د مشرانو جرګې لغړې انار کلی هنریار سره په مرکه کې لږ نور هم وشاربله او په سر کې مې د نننۍ حملې جزئیات ترې وپوښتل.
متاسفانه نن سکان دیني لږکۍ په افغانستان کې اور باندې حمله وشوه. دا حمله نن سهار کابل په وخت شپږ نیمې بجې شوی، هغه وخت چې زموږ سهارنی د عبادت وخت وي. دوی د ګوردوارې د دعا لارې نه، د دوار دروازې له لارې نه حمله وکړه. د تلفاتو کم اصلي دلیل دا و چې خلک کم پاتې دي. اوس په افغانستان کې د 60 کسانه کم کسان پاتې دي او تقریبا 40 شاوخوا کورنۍ دي او مالی زیان ګوردوارې ته ډیره رسیدلې. شاید تاسو د تصاویر مو لیدلې، مالی خساره ډیر لري او دغه زموږ په تعداد چې اوس افغانستان کې پاتې ده او دغه تلفات موږ ته لوی ده.
میرمن هنریار، تاسو ویلې چې د حمله په داسې وخت کې وشوله چې زموږ سکان افغانان د عبادت په حال کې وو، څو کسانو؟ لږ نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
تعداد کم و، هغه ویډیوګانې چې نشر شول، تصاویر چې نشر شول، ډېر رنګ و شمار خلک دي او دننه د ګوردوارې هم هغه وخت تقریبا زموږ عبادت سهار وختي 4 بجې شروع کیږي او د دې پای پورې هغه اخرې وخت وي. یعنی کوم لوی مذهبي پوتران نه و، لوی لار و، یعنی په هماغه دننه د ګوردوارې و. لیکن هغه حادثه چې ګوردواره کې وشول د دوی ګوردوارې نه و، د دې په خاطر د هغه کسان هم چې دننه و دوی وتوانېدو چې دغه حملې نه نجات پیدا شي او یوازې یو کس تلفات لرو.
د طالبانو له واکمن حکومت نه تاسو څه غواړئ؟
د طالبانو یا د هر سرپرست حکومت یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي، یو اساسي وظیفه وي د خلکو د امنیت تامین ده. طالبان نړیوال توای چې په افغانستان کې سوله راغلی، زموږ راتګ سره او امنیت ده. که دا پېښې چې هر ورځ په عبادتخونو کې کېږي، په هر ځای کې کېږي، که دا سوله او امنیت وي، جنګ جګړه به څه وي؟ هر ورځ موږ قرباني ورکوو. نړیوال هرګز دا پوښتنه د طالبان نه ده کړې کوم امنیت. متاسفانه افغانستان کې 40 کاله موږ د دې پېښې شاهدان وو، نن هم د دې شاهد یو او سبا به هم شاهد وو. او د دې مسؤلیت به څوک واخلي؟ موږ د کوم سیاستونو قرباني یو؟
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو شمیر کم شوی. زموږ د هندوانو او سکانو په شمیر کې له څه وخته کموالی شروع شوی او په کوم تناسب؟
متاسفانه جګړه چې په افغانستان کې 3 کاله وو، افغانستان هندوان او سکان افغانستان نه مهاجر شول او ډله ییز مهاجرت د هندوان او سکان کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پایله شوه، دوی ډله ییز مهاجرت وکړل. هغې نه وروسته کله چې 40 کاله حاکمیت را نوی، د تاریخ نوی پاڼې افغانستان کې خلاص شوې، په دې کې یو تعداد هندوان او سکان چې بهر کې او مهاجر وو راغلل، یعنی د راتګ او تګ پروسه جریان درلود لیکن نه ډلې. کله چې په جلال آباد کې د 2013 کې پیښه وشوه او هغې نه وروسته 2006 کې په کابل کې هندوان او سکان چې ډېر تعداد یې افغانستان پرېښودل او افغانستان نه لاړل، او وروسته هغه نه کله چې طالبان په افغانستان باندې مسلط شول دوی هیواد پرېښودل لاړل. چې اوس څرنګه چې ما مخکې وویل شپېته کسانو نه کم کسان پاتې دي، ډېر نه چې په مجموع کې شل دومره فامیل کورنۍ ته رسېږي.
په افغانستان کې د هندوانو او سکانو راتلونکی ژوند تاسو څه ډول وینئ؟
متاسف یم چې اوس په افغانستان کې ډېر کم خلک پاتې دي. دوی مختلف امنیتي ستونزو سره مخ وو او مخ دي. څرنګه چې مونږ ولیدل یوازې هندوان او سکان نه، په افغانستان کې دینی لګه کوي، مذهبي لګه کوي لکه هزارګان. او پرون مونږ یو حادثه په مسجد کې وشو، په کندوز کې، نن په ګورودواره کې وشو، سبا به چیرې وشي.
د افغانستان په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردواره د نننۍ حمله په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري قدر من اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې، تحلیلونه او په زړه پورې ویډیوګانې او همدارس تصویرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو یې نړیوالې موضوع ته. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لیسچانسک ښار باندې سخت بمباری کړی دی. په سیمه کې د اوکراین د پاوز چارواکي وایي چې په دې حمله کې اوکراینی ځواکونو ته او همدارز ملکی وګړو ته درنه مرګ ژوبله وخت ده. په دې اړه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور جزئیات اوروي.
د سیویرسکی دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیځ ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لیسچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والی سرهی هدایت چې د لیسچانسک او سیویر دونیتسک مسؤلیت ور په غاړه دی، د اوکراین دولتي ټلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه د نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي، نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. امریکا هم د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو اعلان کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، څېړونکی او فولکلوریست پوهان ولی محمد سیال کاکړ تر څو کلنې ناروغۍ وروسته نن د 80 کلونو په عمر ومړ. سیال کاکړ تر څلوېښتو ډېر بیلابیل کتابونه لیکلي وو چې ځینې خپاره شوي او یو شمېر ناچاپ پاتې دي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د هغه پر مړینه خواشیني ښودلې او په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې هغه د پښتو ژبې اړوند ډېرې څېړنې کړي او بیلابیل آثار یې هم لیکلي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی د سید جمال الدین افغان علی دولتي میډال ورکړی او نن د 28 کال په عمر د کویټې په یو روغتون کې ومړ. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د هغه په مننه خوشینی خودلې او په یو اعلامیه کې ویلي هغه د پښتو ژبې اړوند ډېری څېړنې کړې او بیلابیل آثار لیکلې دي. ګڼو افغان لیکوالو څېړونکو د ښاغلي سیال مړینه د پښتو ادب لپاره لوی ضایع بللې. د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خوانی او د سیمه ییزو مطالعاتو اوسنی رئیس ظاهر شکیب وایي ښاغلي سیال د خپل عمر په وروستیو کې خپل ټول قلمي آثار او بشپړ کتابتون چې زرګونه مهم تاریخي آثار پکې وو د افغانستان علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړل چې دلته ترې ګټه اخیستل کیږي.
د تقریبا خپل اکثر آثار چې دي هغه د افغانستان د علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړي چې په دې کې 133 قلمي نسخه او 4500 عنوانه کتابونه چې تیر کال د افغانستان د علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړه. د قلمي نسخه اوس په ارک کې خوندې دي، د ارک په آرشیف کې، او د دوه کتابتون چې دی هغه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې خوندې دي، خلک ترې استفاده کوي.
افغان لیکوال او څېړونکو داوود عربزیا وایي سیال کاکړ د پښتو د فلکلور او دغه شان تاریخ پوهنې په برخه کې یو بیساری متخصص چې خای بیا تکرار نشي.
سیال کاکړ په خپل ادبي ژوند کې، په خپل دی اوږد عمر کې، پښتو ژبې ته بیساری خدمتونه کړې دي، په ځانګړي ډول فلکلور برخه کې، قدیمی آثار او قلمي نسخو په برخه کې. سیال کاکړ د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د خپل ادب سره تړلی پاتې شو، د خپل ژبې پوره پالنه وکړله.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ په 1915 میلادي کال د پخین په سیمه کې زیږیدل او لومړنۍ زده کړې هم د غلطه په خپل کلی کې کړې وي، خو وروسته د کویټې، پېښور او پنجاب په هونتونونو ته د نورو زده کړو لپاره تللی و. نوموړي په پښتو، دری او اردو ادبیاتو کې درې ماسټریانې کړې وي. ښاغلی سیال کاکړ په 1940 میلادي کال په بلوچستان پوهنتون کې دنده پیل کړه او په دغه پوهنتون کې د نوموړي په هڅو د پښتو ژبې او ادب څانګه جوړه شوه چې تر 2000 میلادي کال پورې پکې هغه د استادې دنده درلوده. ښاغلی سیال کاکړ تر سلویښتو ډیر کتابونه لیکلي چې ډیری خبرې شوي. نوموړي تر ډیره د ولسي ادب په برخه کې څېړنې کړې وي. هغه شاعري هم کوله او د شعرونو څو ټولګې خپرې شوي. سیال کاکړ د پښتو تر څنګ په اردو، فارسی، بلوچی، پنجابی، براهوی او انګلیسي ژبو روانه خبرې کولای شوې. د پښتو تر څنګ د گنجینی ادب او خزینی دانش په نوم په فارسی ژبه هم دوه کتابونه لیکلي او خبره کړې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @rferl.org.
ازادي رادیو اوري چې د سهار لو د مازیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو، او د مخام له او د سهار تر او امریکا غک آشنا رادیو اوري، او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالت خبر کړي. په کندهار کې د حجاب په اړه په تبلیغاتي بل بورډونو کې له څارویو سره د بې حجاب خزو تشبیه د بشري حقوقو د مدافعانو او د لویدیزو چارواکو انتقادونه پرولې دي. د اروپای ټولنې ځانګړي استازي پر ټویټر لیکلي دي چې له څارویو سره د انسان تشبیه کول د یو مسؤل، مشروع او د منلو وړ حکومت کار نشي کېدی. یو شمیر افغان میرمنې دا ډول تبلیغات انسان ته سپکاوی ګڼي.
په کندهار ولایت کې په یو بل بورډ چې لیکل شوی هغه ښځه چې حجاب نه اغوندي د حیوان ښکارندوی کوي، په هغې باندې د تورې چادرې عکس چاپ شوی. په دغه اعلان کې چې د کندهار ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا نشر شوی، ویل شوی چې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم د بې حجابۍ سره برابرې دي. د اعلان په هیواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن په دې وروستیو کې په کندهار کې د حجاب حجاب بینرونو په اړه خبرګون خودلای او په یو ټویټ کې ویلي د خلکو لڅارویو سره د مشابهت او ورته چلند د پایل ترمنځ ګام اکثرا لاند وی. غزیات کړه ل دې کړنو څخه هیڅ یو دیو بایزته مشروع او مسول حکومت ځنګړتیا نه ده، کوم چې د خپل ادباو یا په نړۍ کې د خپل اهمیت پروا لري. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې لڅارویو سره د خزو پرتل کول خزو ته ښکارا سپکاوی ګڼي. یو خزی چې نه یې غوښتل په راپور کې د امنیتي دلایلو له مخې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د نور موضوعاتو په څیر د حجاب په اړه هم د اسلامي شریعت له مخې نه بلکې د سیاسي انګیزې له مخې معامله کوي.
په اسلام کې حجاب د پوښ کولو معنی لري چې یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نارینه وو لپاره هم ده، او مهمه مسله دا ده چې د حجاب ناخستلو لپاره هیڅ حکم او کومه سزا نه ده ټاکل شوې، او د حجاب مسله د یوې شرعي مسلې په نسبت تر ډیره اخلاقي مسله ده، لکه رښتیا ویل او یا په وعده وفا کول.
یو بلی افغان میرمن واجیه امیری وویل
زنان افغانستان
افغانی خزی ټول حجاب اغوندی او طالبانی حجاب پر خزو د ظلم او سپکاوی لپاره یو بهانه ده.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کندهار کې لګول سوی پوسټرونه خزی حجاب ته د هڅونې په توګه بیانوي.
دا یو هڅون کې بحث دی چې د خزو ته په هوی لپاره لیکل شوی، او خدای مکړه خزی د حیوانات سره نه دی تشبیه شوی، تفسیری ناسم تعبیر شوی. هلته ویل شوی کومه خزه چې به حجاب وي هغه په خپله د څارویو لور ته تلل دي. انسان یو اشرف المخلوق دی، او له حیواناتو سره یې توپیر دا دی چې په حجاب پوښل کیږي.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، د ښځو حجاب یو له مهمو بحثونو څخه ګڼل کیږي. دوی په دې وروستیو کې د ښځو لپاره برقه یا تور عربي حجاب اغوستل لازمي بللي. دوی د حجاب دغه تعریف له اسلامي شریعت سره سم ګڼي، هغه څه چې د ډیرو دینی عالمانو په باور ناسم دی.
د ازادي راډیو د نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو قدر من اوریدونکو تاسو ستاسو د خپلو پیغامونو د اوریدو ته رابولم چې د ازادي راډیو ته مو راستولې دي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو، سلامونه وړاندې کوم. پس له دې څخه وایم چې د هلمند ولایت لږه شر سره مې تاسو ته پیغام پرېږدم. دومره ګرانې سوې ده په هلمند کې چې اوس یو من وړه په 1500 روپۍ دي. د یو مزدور روزانه حول خو پیدا کیږي نه، بیا چې پیدا هم سي 1500 کالدار 1500 کالدار پرې نور اضافه د مزدور مزدوري نه پیدا کیږي. نو دوی چې کله د ورځې په 1500 کالدار باندې د خپل روزانه وکي، نو دوی بیا وړه په چې شرایطبل څه وکي. موږ اسلامي امارات له ټولو چارواکو څخه غوښتنه ده چې ټول خلګو ته دي د کار زمينه برابر کړي، او ټول خلک بیکار دي. یو خاص بیکاری سي د بلې خوا د شان وبې دومره لورسوي ده چې خلک دي ته مجبور دي چې خپل لورګان یا خپل زمون یا خپل د کور توکي خرڅ کړي، نو سو کې به وطن پرېږدي.
ازادي راډیو کارکوم غوړېدم کو ته سلامونه وایم. سرداد بدغست ولایت غورماشت ولسوالۍ در سره پاړی کې بدبختانه خو موږ چې مشران دي هغه چې هر څو پر سر د واک راغلی دی، او که هر څو پیسې هم که د خارج ورته راغلي کې په داخل کې پیدا کړي دي، د بادغس ولایت ته توجه نه دی کړی. ولې د بادغس ولایت یو رود لري په نامه د مرغاب دی چې دغه رود د دې ته بند ورته جوړ شي، او په افغانستان کې مصرف شي د بادغس ولایت ستونزې به ټولې د غلې د خواځې ډېر په منظمه توګه حل شي.
السلام علیکم. ازادی رادیو ته دا پیغام د زمرد د هلمند په ولایت په نهر سراج په ولسوالۍ کې شان وبې ډېر لوړ سوی د طالبان د حکومت سمې هله داده چې دې ته پام لرنه وکړي.
السلام علیکم. زه نعمت الله کریاب له پکتیکا ولایت څخه زحمت تر کوم. وروره خبره په دوی کې دا سیدا کومه گرانی اقتصادي ستونزې په افغانستان کې رامنځته شوی دی. د دوه لامل وچ طالبان دي، ځکه طالبان دي چې مخکې به موږ په جمهوریت کې یو موټر مال ګمرکاو په 8000 افغانۍ باندې، اوس هغه موټر مال په 4000 افغانۍ ګمرکاو. نو دا خپل لاس باندې مخته زمينه دي ته برابر کړي د خپل بودیجه د عوام له دریکې چې پرکې. نو په دې اکل د سیاړنه وسی معلومات وسی دا ګمرک ولې اضافه سو او بیخي له حد زیات اضافه سو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.